د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
درنو اوریدن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا دیو دا زم مجاہد جواد ما پسر کپا مکڑے دتے سات دا مهم خبرونو ولندیستا د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د نه یسی شنبی پورز ویل چې حکومت یې د نړیوال مالیاتی ادارې IMF د ارب ډالرو د پور نه هني بیا کتنې پر کولو لپاره تیار دی. د ملګرو ملتونو یو بل پلاوی کابل ته تللی او د دې ادارې عمومي منشي انټونیو ګوټیرش وایي طالبان دې د نجونو پر تعلیم ظالمانه بندیزونه لری کړي. یونسکو د تعلیم نړیواله ورځ افغانانو ښځو او نجونو ته ځانګړې کړې ده. خو د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي دا ستونزمنه ده چې دا ورځ بې له افغانو نجونو ولمانځل شي. او ګڼو مهمو امریکایي وکیلانو د نه یسې شنبې په ورځ له اوکراین سره د نویو مرستو په بهیر کې سپینه ماڼۍ دې ته وهڅوله چې د روس د یرغل په وړاندې جګړه کې دې اوکراین ته د M1 ابرامز په نامه د ټانکونو د لیږلو پلان پر مخ بوزي. اوس هم پوره خبرونه اورئ. د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د نهر یاسی شنبی پور از ویل چې حکومت د نړیوال مالیاتی ادارې IMF ته و ارب ډالرو د پور نه هم بیا کتنې پورا کولو ته تیار دی. شہباز شریف په اسلام آباد کې یو غونډې ته په وینا کې د دوستو هیوادونو له نمونو اخیستلو پرته وویل موږ ته د خی او چپ نه واضح پیغام راکړل شوی چې موږ د پاکستان سره یو او د پاکستان ولس په یوازې نه پرېږدو، خو تاسو ته به د IMF پروګرام پور ورکول وی. سیوډونکو وای پاکستان چې د وخت کوم سیاسي او اقتصادي بې‌ثباتۍ سره مخ دی، نو د هیواد اقتصاد له سقوط نه بچ کولو لپاره ورسره د IMF شرطونو د منلو پرته بل څه لار نشته. خو ځکه چې د IMF د لباوس هله پاکستان ته ورزی چې دوی د لمړنیو شرطونو پوره کولو لپاره عملی ګامونه واخلي. د ملګرو ملتونو یو بل پلاوی کابل ته تللی او د دې ادارې عمومي منشي انټونیو ګوټیرش وایي طالبان د نجونو پر تعلیم ظالمانه بندیزونه لری کړي. یونسکو د تعلیم نړیواله ورځ افغانانو ښځو او نجونو ته ځانګړې کړې ده، خو د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي دا ستونزمنه ده چې دا ورځ بې له افغانو نجونو ولمانځل شي. د جنوري 24مه د تعلیم نړیواله ورځ سکل په داسې وخت کې په نړۍ کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نجونی له 1492 ورځو راهیسې او د پوهنتون زده کوونکي د تیر کال د ډیسمبر له 6مې راهیسې له تعلیمه بې برخه دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونسکو د تعلیم نړیواله ورځ افغان او خزینه استادانو او زده کوونکو نجونو ته ځانګړې کړې ده او د طالبانو لخوا له تعلیمه د دوی د محرومولو غندنه کړې ده. بل پلو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرش د تعلیم د نړیواله ورځ په مناسبت ځانګړي پیغام کې ویلي اوس د دې وخت را رسیدلی چې هغه ټول توپیری قوانین او کړنې پای ته ورسوي چې زده کړو ته د لاسرسي خنډ ګرځي. امریکایي وکیلانو د قرغیزستان له چارواکو څخه وغوښتل چې په آزاتیک رادیو باندې لګول شوی بندیزونه دی لری کړي. قرغیز چارواکي کوښښ کوي چې آزاتیک رادیو چې په دغه هیواد کې د آزاد اروپا رادیو یو څانګه ده د تل لپاره بند کړي. د قرغیزستان د کلتور وزارت دغه پریکړه د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ پوله باندې د وسلوال انخدې په اړه د یادې رادیو له خوا د راپورونو د خبرولو پر سر کړي چې وزارت وایي داسې خبرونه پکې خبره شوي چې د قرغیزستان د ملي ګټو سره په ټکر کې و. قرغیز چارواکو د 2022 کال په اکتوبر میاشت کې د یادې رادیو ویب پاڼه د دوه میاشتو لپاره تړلې وه. دغه حکم په ډیسمبر کې یو ځل بیا وکړای شو او وزارت وویل چې تر هغه به پرځایوي تر څو ځنګړي مواد له پاڼې څخه لری شي بنوي. قرغیز چارواکو همدارنګ د یادې رسنۍ پوری تړلي بانکي حسابونه هم کنګل کړي دي. وزارت ویلي و چې آزادیک رادیو د دغه هواد رسنۍ له قانون څخه سرغړونه کړي، د جګړې تاوتریخوالي ظلم تبعیض او نورو خلکو هوادونو ته د نسغام پروپاګاندا کاوه. خو د آزاد اروپا رادیو مشر جیمی فلای د دغه موادو د کتنې او لستلو وروسته ویلي چې د خبريالۍ لمیارونو څخه پکې تیری نه دی شوی. ملګرو ملتونو د 1.6 بلیون ډالر غوښتنه کړې چې پرې په قبضه شوی فلسطینی خاوره، اردن، سوریه او لبنان کې له فلسطینی کډوالو سره په روغتیا، تعلیم او نورو اړینو برخو کې مرسته وکړي. نږدې 6 میلیونه فلسطینی کډوال په دغه ناامنه سیمه کې ژوند کوي. اکثره یې د غریبۍ له کرښې ښکته ژوند کوي. ملګرو ملتونو له ټولو دغه کډوالو سره مرسته نه ده کړې، خو اکثره ته یې مهمه بنیادی مرسته رسولې ده. دوی په سیمه کې کابو 2 میلیونه فلسطینیانو ته لمړنۍ روغتیایي مرستې رسولې. تر اوو سو زیات خوانځي چلوي او تر نیم میلیون زیاتو ماشومانو ته تعلیم برابروي. او غنو مهمو امریکایي وکیلانو د نه یاسي شنبه پورز له اوکراین سره د نویو مرستو په بهیر کې سپین مانی دیتا وه څول چې د روس ته يرغل په وړاندې جګړه کې دی اوکراین ته د ام 1 ابرامز په نامه د ټانکونو د لیګلو پلان پر مخ بوزي. د راپورونو له مخې د بایدن اداره په دې غور کوي چې اوکراین ته ټانکونه واستوي ترڅو د جرمني لخوا هم اوکراین ته د لپارد 2 ټانکونو د استولو چانس زیات کړي. پولند د ګولې دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دوی به د جرمني موافقه او تایید وغواړي چې ترڅو خپل لپارد ټانکونه واستوي، او برتانی تیر اونۍ اعلان کړی و چې هغوی به خپل چیلنجر 2 ټانکونه واستوي. اوکراینی چارواکو ویلي و چې چیلنجر 2 ټانکونه کافي نه دي چې د عملیاتو اړتیا پرې پوره شي. اوکراین تل لودیز هیوادونو څخه غوښتي دي چې ورته ټانکونه واستوي ترڅو له روس څخه د خپل ځان په دفاع کې ترې کار واخلي. جرمني تیر ونی د ناتو په یو غونډه کې ویلي و چې دوی په اوکراین ته د خپل پرمختللو لپارد ټانکونو په استولو باندې غور وکړي چې امریکا ورته خپل ام 1 ابرامز ټانکونه واستوي. د جرمني دیر شپیګل او یو شمېر نورو رسنیو د نه یاسي شنبه نا وخته داسې نه تایید شوی راپورونه ورکړي چې د جرمني حکومت پریکړه کړې چې اوکراین ته به خپل لپارد 2 ټانکونه واستوي. د امریکا اسوسییټډ پریس خبری ادارې خبر ورکړي چې امریکا به هم د ام 1 ابرامز ټانکونو د استولو پریکړه د شروع یا چهارشنبه تر ورځې پورې اعلان کړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو خبرونه مواردل دا وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د نه یاسي شنبه په ورځ وویل چې حکومت یې د نړیوال مالیاتي ادارې IMF ته او عرب ډالرو د پور نهمه بیا کتنې پوره کولو ته تیار دی. شهباز شریف په اسلام آباد کې وی غونډه ته په وینا کې د دوستو هیوادونو له نمونو اخیستلو پرته وویل موږ ته د خی او چپ نه واضح پیغام راکړ شوې چې موږ د پاکستان سره یو او د پاکستان ولس په یوازې نه پریږدو، خو تاسو ته به د IMF د پور پروګرام پوره کول وي. که وای پاکستان چې د وخت کوم سیاسي او اقتصادي بي‌ثباتي سره مخ دی، نو د هیواد اقتصاد له سقوط نه بچ کولو لپاره ورسره د IMF شرطونو د منلو پرته بل لار نشته. د اسلام آباد څخه پر نور حال د الیاس خان پر راپور کې اوري.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د نهه سه شنبه په ورځ اویل چې حکومت نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د او ارب ډالرو د پور نه هم ارزونې پوره کولو ته تیار دی. په اسلام آباد کې د ځوانانو لپاره د قرضي سکیم پیلولو دستوري ته په وینا کې وزیر اعظم د بیا کتنې بشپړ کولو لپاره د حکومت هیله تکرار کړه او ویل
IMF کو هم نه بڑا واضح پیغام دیا ہے ہم آپ کے ساتھ نئی انٹرویو مکمل کرنا چاہتے ہیں.
مونږ IMF ته یو واضح پیغام ورکړو چې مونږ غواړو چې نه هم بیا کتنې بشپړ کړو. مونږ چمتو یو او غواړو چې د غوښتنو بشپړ کولو لپاره سرکینو او خبرې وکړو او پاکستان په وړاندې ولاړ شي. ولی چې مونږ تدخی او غسنا دا واضح پیغام راکړی شوی چې مونږ پاکستان سره یو او د پاکستان ولس په یوازې پرې نګدو، خو تاسو ته به دا IMF پروګرام پوره کول وي. سیړونکي وایي پاکستان چې دا وخت کوم اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ دی، نو هیواد د اقتصادي سکوت نه بچ کولو لپاره ورسره د IMF شرطونه پوره کولو پرته بل څه لار نشته. خو زیاتوي چې د نهمې د بیا کتنې لپاره راتلو نه مخکې پاکستان ته به د دوی شرطونه منلو لپاره عملی ګامونه اخیستل وي، چې پکې ټیکس آمدن سیوا کول، د بجلی ګیس بیې زیاتول، په پیټرولو محصول زیاتول او د ډالر بیا پرانستې مارکیټ ته پرېښودل شامل دي. وی او ای ډیوا سره خبرو کې سیړونکي زیشان حیدر اویل
سعودیوں نے بھی کہا ہے اور باقی بھی کہہ رہے ہیں جن پر ہم ڈیپینڈنٹ ہیں کہ کام تو
سعودی عرب او نورو دوست هیوادونه پچا چې پاکستان ملا تړله، هغوی په صفاټو کې پاکستان ته ویلي چې د IMF شرطونه اومني او دا شان پاکستان سره د IMF شرطونه منلو بل څه لار نه ده پاتې. زیشان حیدر اویل وزیر اعظم په ډاګه کړه چې دوی ته به اوس د هر څه کول وي، او زیاته کړه حکومت سره د غیر ملکي زرو مبادلې ذخیرې څه د پاسه څلور ارب ډالره پاتې شوي او حالات ډېر سنګین دي. نوموړي اویل د دې اقداماتو نه به حکومتی گوندونو تا سیاسی نقصان ضرور وی خو ور سره بل سلار هم نه پاتې. پاکستان د مرکزی بینک گورنر ویلی څنګه چې د ایم ایف پروگرام بحال شي نو د بهر څخه به ډالر راتلل پیل شي او دې سره به د زر مبادلې په ذخیره روان فشار هم راکم شي او د ډالر بیه به هم په کابو کې راشي. خبریال او سیډونکو مهتاب بهتر وایي هیواد د اقتصادي سکوت نه بچ کولو لپاره د مشکل فیصلو کولو وخت راغلی دی او پاکستان که چېرې د ایم ایف پروګرام بحال نه کړو نو نتیجې به خطرناکې وي. وی او ای ډیوا سره خبرو کې د نوموړي وینا وه،
اگر بجلی کی قیمت بڑھے گی، گیس کی قیمت بڑھے گی، ٹیکسز نہیں لگیں گے، مہنگائی ہوگی، لیکن اگر ہم ڈیفالٹ کر گئے تو یہ 60-70% میں بھی انفلیشن جا سکتی ہے.
دا ایم ایف شرطنا منلو سرا بگرانی سیواشی حکہ ہیوات سکوت اکڑو نو گرانی ببیا دا موجودہ دیرش یا 15% نا شپیتنا اویا فیصدی پورے تللشی. الیاس خان، وائس آف امریکہ، دیوا، اسلام آباد.
وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردوونکو، د وایس اف امریکا دی وره. په پاکستان کې د قومي اسمبلی د سپیکر لخوا د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوند د نورو درې څلوېښتو غړو د استعفا او د منظوري له پریکړې سره اسمبلی کې د عمران خان پلو غړو استازیتوب ختم شوی دی. څېړونکو کڅه هم د سپیکر پریکړه د ملکی دستور سره سمه بولی، خو وايي لدې سره به تحریک انصاف لراتونکو انتخاباتو وړاندې په مرکز کې د موقتی حکومت لپاره د مشاورت د حق نه محروم شي، چې له عمله به یې د عامو انتخاباتو عمل لوسته لنجمن شي. نور حال د پیر ولایت شاپې او راپور کې اوري.
تیر کال اپریل میاش کې د اغه و وزیر اعظم عمران خان په ضد بے باوري تحریک کامیابی دروستو د عمران خان تحریک انصاف ګوند د خپل یو سل 15 غړو د استعفا اعلان کړو. د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف لخوا د ګوند درې څلوېښت نور غړو د استعفاګانو منظوري سره د تحریک انصاف ګوند یو سل 2 غړو استعفاګانو په باضابطه توګه منظوري عمل سرته رسیدلی دی. تحریک انصاف د تیرو دو ورځو نه دا غوښتنه کوله چې د دوی پاتې غړي اسمبلی کې کیناستل غواړي، ځکه د دوی استعفا دې منظورې نه کړی شي. په دې ترڅ کې د تحریک انصاف ګوند غړو د انتخابي کمیشن او د سپیکر د دفتر مخې ته احتجاجي مظاهرې هم کړی وې. نن چې کومې درې څلوېښت غړو استعفاګانې منظورې شوي، په هغې کې د تحریک انصاف په ټکټ د اورکزی ضلع نه د قومي اسمبلی منتخب غړي جواد حسین استعفا هم شامله ده. وی او ای ډی وچې کله جواد حسین نه اپختل لوبه دوی خپل استعفاګانې ولې ورکولې او اوس بیرته ولې اغېستې، نو هغه خپل جواب صدا سره کړ.
پارتيانو خپل وخت سره خپلې فیصلې کول، خپل غوړي دغه ته پارتيان انډیپندنت وي، نیوټرلي قانوني ادارې چې ملک د انصاف یو نظام شته دی، مخته به مخته تللې وي. د اسلام آباد هایي کورټ دی، سپریم کورټ دی، تم دې باندې سړی تللی شي خپل حق دپاره. دا یو مرضي او خبره ده، زه عوام جوړ کړی ما مرضي د استعفا ورکوم، هغه یو ټایم یو وخت وي، او که ما مرضي دي که زه واپس خلم، نو په کار داری چې هغه وخت باندې شی وشي، هغه خپل ځان دپاره بل شي استعمالونه غلطه خبره دی.
د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف خپله دفاع کې ویلي که د تحریک انصاف د غړو استعفاګانې قبلوم او کونه په یو کې مې نه پرېږدي. مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي استعفاګانې سټو کې نوي چې یو پیری ورکړي او بیا بیرته واخلي. دا وخت قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف په ټکټ منتخب راجا ریاض په مشرۍ کې د ګوند مرور غړي د اپوزیشن باضابطه کردار لوبوي. د تحریک انصاف ویان فواد چودھری تر مخه قومي اسمبلی کې د بیا کېناستو د دوی یوازینی مقصد دا و چې د موقتي حکومت لپاره حکومت او د تحریک انصاف اصل قیادت ترمنځ مشاورت وشي. څېړونکي امتیاز عالم وایي د سپیکر لخوا د استعفاګانو منظورې عمل که څه هم د ملکي دستور سره سم دی، خو دې سره راتلونکي انتخابي عمل د اوس نه لانجمنه شوی دی.
تحریک انصاف کا جو ایک میجر اپوزیشن پارٹی کے طور پہ جو حق تھا، اس کی نفی ہو جاتی ہے کہ لیڈر دی اپوزیشن بنتے.
د سپیکر دی پریکله سره تحریک انصاف د نگران حکومت د مشاورت د عمل نه محروم شوه دی. امتیاز عالم په خبره اوس به مرکزی حکومت د راجا ریاض په مشرۍ کې ګډاګي اپوزیشن سره مشاورت وروسته نگران حکومت اعلان کړي، کم چې به عمران خان او دغه تحریک انصاف ګوند نه قبلوي. پلواند نے عمران خان دا انتخابی کمیشن لخوا پنجاب کے دا محسن نقوی دا نگران اعلی وزیر پہ حیثیت ٹاکلو پریکلا رد کرے او دا دے پزد احتجاج اعلان کرے دے. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
دا وی او اے ڈیوا خپرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پاکستان د پنجاب صوبې په فیصل آباد کې نامعلومو کسانو د احمدي ټولنې قبرونه نړولي او په ادیره کې یې پراته تابوتونه سوځولي دي. همدا ډول د پنجاب ایالت د سیالکوټ په یوه سیمه کې ځایي خلکو د احمدي ټولنې یوه مړه شوې میرمن ښخېدو ته نه ده پرېښي، خو بلخوا ځایي پولیسو په فیصل آباد کې د احمدي ټولنې د قبرونو د ماتولو رپورټونه رد کړي دي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د احمدی ټولنې ویان عامر محمود وایس اف امریکا ډیوا سره د نهې پر ورځ خپلو خبرو کې ویل چې د ټولنې د قبرونو د نړولو دا پیښه د جنوري په 28 نیټه د نیمې شپې د فیصل آباد په سیمه کې رامینځته شوې. د نوموړي وینا وا چې ځنې شرخوخو عناصرو د شپې مخبره چاپېره لګېدلې ازغن تار غوس کړې او د قبرونو د سپکاوي سره هلته پراته تابوتونه هم سوځولې دي. هغه وایي د افسوس خبره دا ده چې د نن څخه دوه میاشتې وړاندې هم د فیصل آباد هم په دې مقبره کې د احمدیانو د قبرونو کتبې ماتې کړې شوې وې او د هغې پیښې رپورټ پولیس ته ورکړې شو، خو پولیسو مقدمه نه وه درج کړې. په دې اړه د وایس آف امریکا ډیوه سره خبرو کې د فیصل آباد رتن سیمې د تانې سینیر پولیس افسر ارسلان ویل سیمې ته پولیس لیږلی وو، هغوی جاج اغستلی او انځورونه هم د ځان سره سنبال کړي، خو وایي داسې کومه پیښه نه ده رامینځته شوې او زیاتوي چې نه د احمدي ټولنې لخوا په دې اړه کومه مقدمه درج کړې شوې ده. هم دا ډول د احمدي ټولنې تر مخه بله پیښه د پنجاب د سیالکوټ ضلع په چک پیرو سیمه کې رامینځته شوې، چرته چې په شریکه مخبره کې ځایي خلکو د 15 اویا کلن احمدي زنانه مړې ښخېدو ته نه دي پرېښودلې او د احمدي ټولنې د ویان تر مخه په دې پیښه کې هم ځایي پولیسو احمدیان مجبوره کړي چې خپل مړې په 100 کیلومتره لرې چناب نګر کې ښخېدو ته یوسي. د پاکستان د ځینې سیمو څخه د یوې مودې راهسې وار په وار د احمدي ټولنې د قبرونو د سپکاوي پیښې رپورټ کیږي او د جنوري په 13 نیټه د سند په کراچۍ ښار کې هم ځینې کسانو د احمدي ټولنې د عبادت خانی مینارونه نړولي وو او له دې مخکې کال 2022 دسمبر میاشت کې د پنجاب د ګجرانوالې ضلع په باغپورا سیمه کې د احمدي ټولنې د عبادت خانې 2 مینارونه وران کړې شوي وو او هغه مهال هم ځایي احمدي ټولنې تور لګولې وو چې دا پیښه د پولیس د سار لاندې رامینځته شوې. د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف د مذهبي همغږۍ سلاکار مولانا طاهر اشرفي ډیوا سره خبرو کې ویلي د دواړو پیښو د جزئیاتو نه دی خبر، خو وایي چې باید احمدیان او مسلمانان دواړه قانون ته درناوی وښایي. هغه وایي که یو مسلمان تن هم د قانون سرغړونه کوي نو باید چې د هغه پر ضد د قانون لاندې اقدامات پورته کړي شي، او که دغه شان غیر مسلم هم داسې کار کوي نو باید چې د هغه پر ضد هم قانوني اقدامات پورته کړي شي. په پاکستان کې د مذهبي لږکو د حقونو په سرغړونو ملګرو ملتونه، د بشري حقونو نړیوالې ډلې او امریکا هم اندېښنې ښودلې، او په دې وروستو کې د امریکا حکومت د پاکستان نوم د بشري او مذهبي لږکو د حقونو څخه د سرغړونو لپاره د نړۍ په کچه د بدنامو لسو هیوادونو په نوم لړ کې اچولې. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
درنو اردن کو دا وایس آف امریکا ډیوا ده. د ملګرو ملتونو یو بل پلاوی کابل تر لړنی او د دې ادارې عمومي منشي انټونیو ګوټیرش وایي طالبان د دنجونو پر تعلیم ظالمانه بندیزونه لري کړی. یونسکو د تعلیم نړیوال ورځ افغان او خزو او جنو ته ځانګړي کړی ده. خو د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي دا ستونزمنه ده چې دا ورځ بیل افغان جنو ولمنځل شي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار بارکوال میاخیل په یو راپور کې.
د جنوري 24مه د تعلیم نړیوال ورځ سش کال په داسې وخت په نړۍ کې لمنځل کیږي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نجونه له 429 ورځو راهیسې او د پوهنتون زده کوونکي د تیر کال د دسمبر له 6مې راهیسې له تعلیم محروم دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونسکو د تعلیم نړیوال ورځ افغانو شدینه استادانو او زده کوونکو نجونو ته ځانګړې کړې ده او د طالبانو لخوا له تعلیم د دوی د محرومولو غندنه کړې ده. یونسکو نن ورځ تر دې نامه لاندې لمانځي چې وایي پر خلکو سرمایه کاری او تعلیم ته لومړیتوب ورکول. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتیرش د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړي پیغام کې ویلي اوس د دې وخت را رسیدلی چې هغه ټول توپیری قوانین او کړنې پای ته ورسوو چې زده کړو ته د لاسرسي خنډ ګرځي.
زه په افغانستان کې په ځانګړې توګه پر واکمنو چارواکو غږ کوم چې ثانوي او لوړو زده کړو ته د جنکو د لاسرسي په اړه ظالمانه او ځان ته د ماتې ورکولو بندیز بیرته واخلي.
په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکای سفیر کیرن ډیکر ویلي په افغانستان کې چې د نجونو پر زده کړو بندیز لګیدلې دا ډېر ستونزمنه ده چې د تعلیم نړیواله ورځ ولمانځل شي. میرمن ډیکر پر ټویټر لیکلي نن د تعلیم نړیواله ورځ ولمانځل ګرانه خبره ده ځکه چې افغان نجونې او ښځې له دې حق محروم دي. تعلیم د افغانستان د راتلونکي په اړه سرمایه کاری ده او د نجونو او هلکانو لپاره باید شتون ولري. د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي او د سولې نوبل انعام ګټونکي ملالو یوسفزی وایي ښځې له کارونو او نجونې له تعلیم محروم کول د افغانانو د کلتور او مذهب خلاف کار دی. له وی او آشنا سره په ځانګړو خبرو کې ملالو یوسفزی د افغان نجونو د تعلیم لپاره پر نړۍ غږ وکړ.
په بینو له قومي سفخانی لیډران خپل کردار دی ادا کوي او د هم د افغانستان خصوصا یو ځای ودرېږي او مسلمانان موږ نه چې کم دي اغوی دی خون د جنکو د تعلیم د پاره رايوزي شي او د غي د تحفظ د پاره دی یوزي خپل غک پورته کی د غي د پاره ډیر زوږی د چې مسلمانان مو کله هم رايوزي شي او دا اوی چې د جنکو د تعلیم د محرومي یا د کار د محرومي د اسلام او د کلچر خلاف زی.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو ان ایچ سی آر هم د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت پیغام خپور کړی او ویلي دي زده کړې د هر انسان حق دی او باید په افغانستان کې ټول نجونې تعلیم ته رسایي ولري. د ملګرو ملتونو د شمیر لمخې 80% افغان نجونې چې سکولونو ته د تلو عمر دی په هغوی کې نږدې 2.5 میلیونه یعنی 25 لک نجونې د طالبانو د بندیز له کبله له زده کړو بې برخې شوي دي. یونسکو وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هڅه کړې له غیر سرکاري ادارو سره کار وکړي چې افغان نجونو ته لری واټنه د تعلیم امکانات برابر کړي او نورې لارې ورته ولټول سي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم او نورو بشري حقونو په تړاو د ملګرو ملتونو یو پلاوی درې ورځې وړاندې له دې هېواد تللی خو د دوشنبه یا ګل په ورځ یو بل پلاوی کابل ته رسېدلی دی چې د بشري مرستو جاج واخلي. د دغه پلاوی مشري د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې او چا مشر مارټن ګریفټس کوي چې نن د طالبانو له چارواکو سره لیدلی او په روان کال کې د افغانستان لپاره له نړیوالو د 4.6 ارب ډالرو غوښتنه کړې ده. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
امریکا له اروپای اتحاد او برتانی سره په ګډه په ایران نوی بندیزونه لګولې دي او د بهرنی چارو وزارت ویان نت پرایس ویلي د نویو بندیزونو مقصد په ایران کې د بشري حقوقو اواز ته ځواب ویل دي. نور تفصيل د نوشروان قلندر په یو راپور کې.
په واشنگتن ډي سي کې د یو خبري کانفرنس په وخت د امریکا خارجه وزارت ترجمان نت پرایس په ایران د نوو بندیزونو ذکر په وخت ویلي دي چې د ایران د استخباراتو نائب وزیر او د ایران د پاسداران انقلاب لس اهم کمانډران د بندیزونو پر ضد کې راوستلی شوي دي. نیټ پرایس ویلی دي دغه بندیزونه یې د اتحادیانو او شراکتدارو د مشورو وروسته په ځای کړي دي چې یو شمیر اړخونه لري او تازه بندیزونه په دې برخه کې تازه ګام دی. نیټ پرایس دا هم ویلی دي چې نوې بندیزونه په ایران د حق غوښتونکو په ضد د کاروایانو او ګرفتارو په سر په ځای کړي شوي دي او په کومو ایرانی چارواکو چې بندیزونه په ځای کړي شوي دي دوی په مظاهره چانو ظالمانه تشدد کړی دی. یورپی یونین او برتانیا د ګل دوشنبه په ورځ په ایران بندیزونه اعلان کړي او امریکا یې اوس تایید کړی دی، خو ایران د دغه بندیزونو غندنه کړي او وایي د غربي اتحادیانو نوي بندیزونو ته به زر ځواب ووایي. د ایران خارجه وزارت ترجمان ناصر کینانی په یو بیان کې ویلي دي چې د اروپایي اتحاد او برتانیا خلاف به زر د بندیزونو اعلان وکړي. د یورپی اتحاد او برتانیې لخوا د بندیزونو په فهرست کې بیا د ایران د لوبو وزیر حامد سجادی، د ایران د پولیسو او پاسداران انقلاب یو شمیر سترو افسرانو، د سایبر سکیورټی او د دې سره تړلو کمپنو او د چارواکو نومونه شامل دي. د برتانیې لخوا بیا د بندیزونو په فهرست کې د ایران ډیپټی پراسیکیوټر جنرل احمد فاضلین نوم هم شامل دي. د برتانیې خارجه وزارت ویلي دي چې فاضلین د غیر منصفانه عدالتي نظام او سیاسي خلکو ته د مرګ د سزا ورکولو په سر د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی شوی دی. د برتانیې خارجه وزیر جیمز کلیورلی بیا په یو بیان کې ویلي دي چې هیواد یې هغه ټول خلک د بندیزونو په ضد کې راوستي دي چې عدالتونو کې سیاسي فعالانو ته د مرګ سزاګانو ورکولو نه راواخله، په سړکونو د احتجاجونو په وخت په ایرانی ولس تشدد کې کړی دي. نو شروان کلندر، وی او ای ڈی وا، واشنگٹن ڈی سی.
د وی او ای ڈی وا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو ورتون کو راپورونه مو اوریدل او سم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکې او د جاپان د خارجه چارو او د دفاع وزیرانو په تیرو ورځو کې واشنگټن کې خپلو کې ملاقات کړی دی چې غرض یې د عوامي جمهوریت چین، د شمالي کوریا او د روس له طرفه د سلامتیا د ورځپزیاتی راپورته کیدونکو مسلو د مخنیوي لپاره خپلو کې اتحاد مضبوطولو. د ملاقات نه پس د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن خپل یو بیان کې د امریکې او د جاپان اتحاد په هند بحر الکاهل سیمه کې د امن او محکمتیا د پاره ډیر زیات اهم وبللو. د جاپان د قومي سلامتیا او د دفاع د نوو تګلارو ډیره ستاینه وکړه چې پکې دفاعي اخراجاتو کې زړپورې زیاتواله کول او دفاعي ادارو او بنیادی اډانو باندې زیات اخراجات کول شامل دي. خاغلی بلینکن زیاته کړ چې دا نوې حکمت عملی د جاپان د دې ارادو په صفاتوګه سرګندونه کوي چې جاپان به امریکا او ملګرو ملکونو سره دفاعي ملګرتیا کې د جوخت همکارۍ نوې کردار ادا کوي. خاغلی بلینکن وایي موږ خپلو کې پوخ نیت کړی دی چې د جمهوریت او د بشري حقوقو شریک اقدار به بالا ساتو، د قانون د بالادستۍ د بین الاقوامي نظام به دفاع کوو، د عالمی مسلو په مخنیوي کې د نړۍ د مشرۍ کولو کردار جاري ساتو، ځکه چې دا عالمی مسلې یو ملک هم په یوازې ځان نشي اوارولې. د امریکې د دفاع وزیر لاید آسټن هم د امریکې او جاپان ترمنځ د واضح دفاعي اتحاد اهمیت په ګوته کو او د جاپان په دې صفاتو کړلو چې د سیمې د امن او محکمتیا په ځای د ساتلو لپاره د خپلې دفاع د مضبوطولو اهم فیصله کړې ده. د جاپان دا فیصله هم یو تاریخی فیصله وبلله چې جاپان کې به امریکانو فوجونو لا د زیات نه زیات کردار ادا کولو موقع ورکړي. خاغلی لاید آسټن په دې لړکې د جاپان په اوکیناوا جزیره کې د امریکې د دولسمی بحری دستې د بیا منظم کولو په خصوصي تور سره ذکر وکړو. دوی چې مونږ خپل دغه بحری دستې له جدید فوجي سامان ورکو او د مخبره او د سارنې جدید آلات او معلومات به هم ورسو. خاغلی آسټن خپل وینا په دې ختمه کړله چې زموږ اتحاد د نورو ټولو وختونو په نسبت نن ورځ زیات مضبوط دی، ځکه چې دا په شریکه د کار کولو، اعتماد او د شریکو اقدارو په بنیاد قائم شوی دی، کوم چې د کلونو کلونو راسی زموږ د تعلقاتو بنیاد دی. همدغه وجه ده چې داسې هیڅ یو مسله نشته چې مونږ پی قابو نش مونږ دی، خو شرط دا دی چې مونږ خپلو کې اوګه په اوګه تګ جاری وساتو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې اولیګی: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
درنو اردن کو راپورونه دومره وو. اوس مو پام را ګرځوو د بی بی شیرینې ځانګړې خبرونه ته.